نن با خبری کوم د پښتنو سیاسي مشر قام پرست ملک امان الله قاسی صاحب سره. دې سره با خبری کو د دې د ذاتی ژوند باره کې او د پاکستان دننه چې کوم پښتانه دي هغه ته چې کوم ستونزې داغه باندې. ملک امان الله قاسی صاحب لومنه پښتنه مې دادا چې د پښتنو د کومې سیمې سره مو تعلق دی؟
زما تعلق د کوټي سره دی، د قاسی قبیلې سره. د کوټي پنځم میله باندې زما کلی دی چشمه چوزی، او زما د قاسی قبیلې سره تعلق.
ملک امان الله قاسی صاحب پیدائش مکلو شو او وڑکوالی ابتدائی ژوند نمو چرتا تیر شو؟
زموش کبیلا تقریبا د زر کالو سا د کوټی تحصیل کی د سریا بسات کوشلاغ پوری او د زموش کلی چې د مر دالت پراته یو د پلارو د نیکسه زدلې پیدا سویم، پلار می دلې پیدا سوی، د نیک می دلې پیدا سو. زما پیدائش په 1920 کې سوی.
ابتدائی سبق مو چرتا و؟
ابتدائی سبق مو په کلی کې ویل دی، تر اتمه جماعت پوری بیا سنډے مسکول ته لاړم، تر لسم پوری. په لسم کې می د نوی حالات په وجه پلار مې وفات شوی، اوس یتیم سوم. حالات داسې و چې د کورنۍ حالاتو په وجه سبق را سپات شو.
سیاست راتلو نه مخکې سم کول ژوند مصروفیات سو؟
زموږ د ژوند زمینداری ده، موږ خاندانی زمینداران تیر شوي وو. زما پلار د کلي ملک و، زه ملک یم.
ملک امان الله قاسی صاحب عملی سیاست ته کله راغلی؟
زما کورنۍ د باچا خان او د خان شهید ملګری وه، یعنی د پاکستان د مخه. زما د اکا زامن، د تره زامن، لکه سید محمد کاسی، ملک اختر محمد کاسی، د باچا خان د پاکستان د مخه هلته زموږ کلی ته راتله. د تره زامن دا تر بمبئی پورې د باچا خان سره تللی وو، دا جیلونو ته تللی وو پنځه پنځه شپږ شپږ کاله. نو دا هغه د پاغه والا باندې زما د دې قومي تاریخ سره د باچا خان او د خان شهید سره زه ملګری.
تاسو په خپله چې کله یو داسې وخت راغی چې خپل مو سوچ او فکر شروع کو، یو شعور پیدا شو، تاسو ته په دې تحریک کې د باچا خان په تحریک کې درته سخت کاریدل؟
باچا خان او خان شهید خو موږ ته دغه د ازادۍ خبرې کولې. پاغه حواله زموږ د وطن د ازادۍ، پاغه حواله زموږ د دوی سره کمیټمنټ و زما وسره. او بیا په خصوصیت سره چې خان شهید عبدالصمد خان د لس کاله قید بعد د ایوب خان په زمانه کې رایله سو، نو زه هم ایرپورټ ته ورغلی وم. پاغه خلکو کې زه هم چې رالی په ایرپورټ کښته شو د لس کال خید بعد. نو بیا یو لس پنځلس کسان گرفتار کړه چې خلک د دې استقبال ته ورغلي. زه هم ورغلم، زه هم گرفتار کړم، خو چونکه زه هغه وخت زما عمر ډېر کوچنی و، یا زما د خاندان هلته داسې دغه و چې هلته چې زه گرفتار کړم بوتلم هلته. د هغه زمانې ډپټي کمیشنر ول د دې عمر کوچنی دی، څه د پاره د خو زه یې ایله کړم، نورې جیل ته واستول. نو د هغه حوالې سه دا اول لومبی وار و چې زه جیل ته ولاړم په 1969
دغه جدوجہد چې مخ کتلو دغه مشران چې تاسو یاد کو، باچا خان او خان شهید، هغه چې د دې کام د پښتنو مشري کوله، د پښتنو د پاره د ګټه راوړلو کوشش کوو، هغه وخت کې څه مشکلات راتلو مخې ده؟
زما دا خیال دی چې مشکلات دا پیدا شو چې خان باچا خان او خان شهید په سیاست کې د دوی په نقطه نظر کې فرق راغلی. او په خصوصیت سره که څه هم زه نن په عوامي نېشنل پارټي کې یم، خو زه د اولې ورځې سره دا نقطه نظر لرم چې خان عبدالولی خان د پاکستان پر بنیاد باندې پارټي جوړ کړل، دا زموږ د قومي سیاست د قومي ازادۍ په لار کې یو بریک ولګ. دا غسه باچا خان هم د سیاست ته ووتی او خان شهید هم سیاست ته ووتی، د قومي سیاست. او دا هغه باچا خان او خان شهید هغه خلکو چې هغه ترانسفارمینګ لیډرشپ کې داخل راتله. دا اوس دا پارلماني سیاست ته خان عبدالولی خان چې خپله د پاکستان په بنیاد باندې پارټۍ بوتله، دا زما په خیال دا کاروباري سیاست، ترانزیکشنل سیاست دی.
ملک امان الله قاسی صاحب، تاسو څه وینئ چې د پښتنو مستقبل څه دی؟ کاري اوسنی چې کوم قام پرست مشران دي، هغه یې څه ورکول شي دی قوم؟
هغه تر اوسه پورې هیڅ نه شي. خو ما درته وویل چې هغه حقیقي لیډرشپ لکه باچا خان چې و، لکه خان شهید چې و، لکه غازی امان الله خان چې و، یا کمال اتا ترک و، داسې خلک چې هغه حقیقي تبدیلی راولي، دا لیډرشپ هیڅ نه شي ورکړ. او دا لیډرشپ هیڅ نه شي کړه او تر څو پورې چې د پښتنو د لر و بر افغان یوه جرګه ونیسي. دلته چې د دې د محکومه افغانانو خلاف چې کومه سازشونه روان دي، یا د ګران افغانستان خلاف د پښتنو خلاف چې کوم سازشونه روان دي د دې مخنیوي صرف د پښتنو په هغه جرګو کېدلې سي کوم چې د میرویس نیکه په زمانه کې شوی، د احمد شاه بابا په زمانه کې شوی، د غازی امان الله خان په زمانه کې شوی. دغه جرګې زموږ د داد د شیشې چې زموږ خلاف جوړې دي، که هغه په محکومه پښتونخوا کې دی که په ګران افغانستان.
ملک امان الله قاسی صاحب، تاسو څه ګڼئ چې کله تاسو په خپل هغه وخت کې چې کوم تحریک روان و، څه مشکلات و د اسټابلیشمنت سره ویه و ستاسو د تحریک ته؟
موږ تاریخ ته خو ډېر سخت او موږ ماته یو ویشت کاله سزا میلا شوې. ما څلور کاله د بوټو په زمانه کې په حیدرآباد کانسپیرسي کیس کې، په سخر سازش کانسپیرسي کیس کې سازش کې د ولی خان سره یو ځای څلور کاله ما جیل تیر کړی دی. او یو کال د زیولک په دور کې، چې د زیولک دور رالی، په هغه دور کې مو جیل تیر کړی دی. نو دا قیدوبند خو زموږ د مستقبل
د حیدرآباد جیل چې دی، او د حیدرآباد چې کوم د سازش کیس چې کوم په قام پرست مشرانو باندې دغه یو الزام او یو تور لګېدلو، د دې باره کې لږ وایي چې بنیادی څه الزام څه و؟
الزام دا و چې د پاکستان حکمرانانو پاکستان جوړ شو، موږ په دې فخر کوي باچا خان دا ټیک دی، زموږ مشرانو پاکستان په نو منل چې پاکستان جوړ شو. بیا زموږ د مشرانو باچا خان او خان شهید او غوث بش بزنجي او جیم سید او یمی افتخار الدین د پاکستان ومني، خو دې خلکو دغه خلکو هانس علی رشیپو دغه دې خلکو دا ملک چلولی سوی، خو هغه دغه خلکو دا ملک غداران کړل. دا باچا خان غدار کوي، خان شهید غوسبس بریزنجو دا جیمسی دا ټول خلک غداران کړل. نن دې ملک دال دی چې نړېدلی ملک، په دې کې وزیاته هیڅ نه دي پاتې. دې ته تاسو نه سي ویلی چې دا پاکستان زیاته پاکستان دی.
ملک امان الله قاسی صاحب، چې د حیدرآباد د کیس باندې که لږ غوندې تاسو نور هم وضاحت وکړي چې بنیادي کومې نقطې وې ستاسو باندې الزام څه و؟
په موږ باندې دا الزام و چې تاسو د نظریه پاکستان مخالفه. خو موږ په عدالت کې دا وویل چې تاسو موږ ته نظریه پاکستان خو راوشه. نظریه پاکستان څه شی دی؟ عدالت چا زموږ خلاف هغه کیس جوړ کړی و، هغه ته موږ ورته ول ته د نظریه پاکستان مخالف یې. موږ ورته ول ته موږ ته نظریه پاکستان راوشه. دوی موږ ته دا نه سوی راښوړی چې نظریه پاکستان څه شی دی. د نظریه پاکستان چې تاسو د نظریه پاکستان مخالف یاست، تاسو اجمل په کابل کې د بلوچستان بغاوت کړی و، نو دغه کیس د بغاوت کیس په موږ.
ملک امان الله قاسی صاحب، ستاسو کیس ختم څنګه شو؟ څنګه تاسو د جیل نه بری شوي، د کیس نه خلاص شوي؟
کیس خو په دې چې بوټو صاحب په موږ باندې دا کیس جوړ کړی. د بوټو صاحب په زمانه کې د نیب جمهوری حکومت ختم کړي، چې په صوبه پښتونخوا کې هم الیکشن ګټلی او په بلوچستان کې هم ګټلی. بوټو صاحب هغه دا تاوله او حکومت ختم کړي او نیب په صوبه پښتونخوا کې استعفا ورکړله. بیا بوټو صاحب جګړه شروع شوله د بلوڅو، د بوټو، د فوجي اسټبلیشمنت تر مابین، د بوټو د حکومت تر مابین. نو دا موږ ټول جیلونو ته ولاړو. سخر جیل کې اول سخر سازش کې سو، بیا حیدرآباد سازش کې، بیا چې بوټو صاحب ختم سو کرالی، هغه مشت حیدرآباد جیل ته خپل رالی. تاسو د دې ملک لیډر انس ولی خان ته ویلې، بزنجو ته ویلې، ارباز په سکندر خان ته ویلې، افضل خان ته ویلې، عطا الله ته ویلې، خیربش ته ویلې چې تاسو لیډر انس. زه تاسو ویل کوم مجله.
ملک امان الله قاسی صاحب، تاسو د سکر سازش کیس هم خبرو کړه. دا سکر سازش کیس څه شی و؟ دغه سو
دغه هم بس دغه و. د سکر سازش کیس هم دغه خبره و چې تاسو پر تاسو باندې چارجز دي، تاسو د پاکستان خلاف یې. هغه یو دوه درې څلور پیشې په دوه کال کې وسولې، پیشې نه کېدلې، بلکې ډیلې به و، تاریخونه به و، کیسه به و. بس هغه پوره مکمل نه شو. هغه مجاهدرآباد سازش کیس ته واسو.
ملک امان الله قاسی صاحب، که تاسو د خپل جیل وخت چې تاسو سره کم کم مشران په جیل کې وو، هغه وخت څنګه وو؟ څه قسمه رویه وه د جیل د انتظامیه؟
جیل خو موږ په دوه قسمه تیر کړی دی. جیل سکر سازش کیس کې ما موږ سوای د عبدالولی خان ما سوا چې هغه ته ای سی و، پنکه و، نور یو دوه درې بی کلاس لکه شیر محمد مرای، یو ډاکټر عنایت الله، او دوه ډاکټرانو د مشر سره پښتانه ډاکټر بابی سوب کاسی، هغه ته بی کلاس. نور موږ ګرد په سی کلاس کې، او په سی کلاس کې دا داسي و چی مش سر پنکا هم نو دو کال پس کر کی مش بغیر پنکیت جیل تر
سوک سوک ده سره
پدی کی سردار صمد و عبد الله خان و اشرف الله و داوس چوک ڈپٹی کمشنر دی چوک ججان دی چوک اسلم و چوک پروفیسران دی داسی مش تقریبا شپته اوی کسان و پس کر کی
دغه سیاسی دور دغه سیاسی جدوجہد خطا سو تیر کو بیا چکل ضیاء الحق دور راغین اغه د قامپرستو سره سره خبره کوله او قامپرستو دغه نسغه وختنی لرلې د پښتنو د پاره او بیا د خپل خپل قانون د پاره
نه نه دا خبره به ما ضیاء الحق هم په دې باندې اگری او چې د بوټو مخالف او مشت سافټ کارنر دلوي مج ټول د حیدرآباد کانسپیریسی کیس سهله کو بیا ولی خان ډیر خولور سړی او په هغه د پی ان ای په تاریخ کې د بی بی او دا په د بوټو خلاف په تاریخ کې ما راغلی و نو په هغه وجه باندې خو ضیاء الحق مج لکړو د ضیاء الحق سره مج هیڅ خبره نه ده
بلکې امان الله قاسی صاحب چې اوس د پښتانه مشران چې کوم پارلیماني سیاست کوي نو د دې سیاست د لارې تنو ته څه ګټې راوړي شي څه کولی شي د پښتنو لپاره
بالکل هیڅ ګټه نه سي راوړي زه اوس هم دغه درته چې هر ورځ دغه نه دهشتګردان او دغه فوجان سره یو دي څوک وای جلا دي څوک وای یو دي زه هم که جلا دي نو دا په میلیونونو روپۍ چې دا دهشتګردان ته د سعودي عربستان سره د خلیج ملکو سره دي دلته دا څنګه حکومت دی چې یو روپۍ یو سړی نه اوس د دې په طریقه باندې د خلکو ته راځي دې دهشتګردان ته دا په افغانستان کې دهشتګردي کوي آر څه کوي نو په پښتنو په باندې خو یو اور بل دی که دلته دی که لر دی که بر دی که په سوات کې دی که په وزیرستان
څه ثبوت دی تاسو سره د کوم ځای نه دا خبره تاسو کوئ چې دا ملکونه او دا ادارې دي ته پیسې ورکوي یا مرستې کوي
جنګ کول دا څه اسانه خبره نه ده دا خو د ډالرو سیلاب غواړي دا خو د ریالو سیلاب غواړي دا خو دا خو معمولی خبره نه ده یو ګولۍ په 50 روپۍ یو د کلاشنکوف ګولۍ نن سبا په 50 روپۍ نو دا 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 هر څه چې کیږي دا خو په کلونو روپۍ غواړي
پښتانه کامپرس سیاسي مشران چې دي هغه څه کولی شي د خپلو پښتنو لپاره
هر څه کولی شي اول خبره دا ده چې پښتانه مشران که هغه اسپندیار دی که محمود خان دی که اشرف خوان دی که امید کرزی دی چې دا په ګډه په یوه خوله باندې یو واضح هدف واضح مرام وټ نو دا بدبختۍ چې دی دا نن چې هر رنګ هر قسمه دهشتګردي ده د دې واحد علاج چې دی هغه د لیډرشپ یووالی او یو واضح هدف او پروګرام
دغه هدف او پروګرام چې کوم طرف ته تاسو اشاره کوئ دغه ترلاسه کولو کې مشکلات څه دي
مشکلات چې په لیډرشپ په دوه قسمه یو ترانزیکشن نل لیډرشپ دی دا پارلیمانی لیډرشپ دی یو چې دی ترانسفارمینګ لیډرشپ لکه باچا خان چې هغه ودرېدل چې زه ازادي غواړم چې ازادي یو واضح هدف یې ورکړي هغه پرنګۍ د دې ځای ووت اوس زموږ پارلیماني سیاست کو د روډ سیاست د نالۍ سیاست ووټ راکړه زه به دې نوکر کړم نو دا سیاست چې دی دا موږ منزل ته نه شي رسولی
ستاسو په نظر باندې پښتنو مشران چې کوم سیاسي مشران دي هغې ته کوم منزل ورکول پکار دي پښتنو ته
منزل دا دی ګوره 200 کاله کېږي چې موږ د سټیټ دهشتګردۍ ښکار په هغه کې زموږ لوی وطن د احمدشاه بابا لوی وطن تقسیم سوی موږ یو وجود یو په څلور ځای تقسیم پښه مو هلته پرته ده لاس مو هلته پروت دی دغه نصر مو هلته پروت دی اوس چې هلته دا لاس پرې کال ته تسکه نو د دې په دې کې لاس کې چې درد وي دا وجود دې نه محسوسوي دا چې په دې باندې پوري وي نو بیا دا لاس دی که په دې لاس کې درد وي نو هغه دا وجود دې محسوسوي نن زه د کندهار په درد خبر نه یم کندهار د کوټې په درد نه دی خبر کوټه د پېښور په درد نه ده خو خبره پېښور د کابل په درد نه دی موږ ټوکړي ټوکړي
ملک امان الله قاسی صاحب څه لاره ګودر معلومول پکار دی چې دغه درد د تاسو کوم څه طرف ته اشاره کوي چې دغه په ټول جسم کې محسوس کېدل شروع شي
نو دا خو خبره اول خبره ده د ملي وحدت ما درته ټول د بلوچستان ډېر واړه ډیر لږ خلک دي موږ خو ډیر لوی قوم یو موږ خو ډیر غټ لوی ملت یو موږ خو د امون نه تر اټک پورې یو ملک جوړ کړی و دا د سامراج راونړوي د سټیټ دهشتګردي په دې د 200 کال تر ننه پورې د دهشتګردي روانه ده نو موږ واحد علاج دا دی وحدت ملي وحدت او د قومي ازادۍ لار
ملک امان الله قاسی صاحب د ملي وحدت او د قومي ازادۍ لار د ملي وحدت تاسو څه وایئ تاسو یو وضاحت وکې چې غواړی څه غوښتنې دي.
واضح خبره ده موږ د انګریز کرښې په مابین لکه ډیورنډ لاین د ګنډمک معاهده ده. دا موجوده پاکستان چې دی دا د احمدشاه بابا په افغانستان کې شامل د 1938 کې د معاهده د رنجیت سنګ انګریز وکړله، نو کشمیر پنجاب او سندھ ځینې کټ بیا د ګنډمک معاهده وکړله، بیا د ډیورنډ په 1908 کې، بیا په 1893 کې د ډیورنډ معاهده وکړه. دا کرښې چې موږ لرې نه کو تر هغه وخته پورې زموږ یو مسله نه.
ملک امان الله قاسی صاحب، دا یوویشتمه صدی ده او په دې کې پوهان دا ګڼي چې دا به ډېر مشکل چې جغرافیا بدل شي. په کار نه ده چې سیاسي مشران د دې وخت حقایق اومني او د هغې مطابق د پښتنو دپاره او د پښتنو د ترقۍ دپاره کار وکړي.
داسې خبره نه ده. تاسو ولیدل د برلن دیوال ونړېد، تاسو ولیدل چې بنګله دېش جدا شو، نو داسې خبره نه ده. نن خو د قومو د وحدت زمانه ده. قومونه دا د ساینس او د ټیکنالوژي دور دی. موږ په انټرنیټ سره یو سوي یو، موږ په ټلویزیون سره یو سوي یو، که د کوټي پښتون دی، که د کندهار پښتون دی، که د پېښور پښتون دی، افغان دی، که د کابل د جلال آباد دی، نو موږ خو اوس موږ په وحدت په لار کې هیڅوک هم رکاوټ نه شي جوړېدلی. نو نظر پاکستان هم د منځه تللی ده او دلته دا هسه چې دي، نو موږ خو اوس د دنیا یو طاقت نه شي راګرځولی که موږ صرف په یو آواز باندې د ملي وحدت او د خپل وطن کلیم وکړو لکه بلوڅ چې کړی دي.
ملک امان الله قاسی صاحب، داسې نه چې د دې مرکې نه پس تر باندې یو بل د بغاوت مقدمه جوړه شي.
دا خو به زما ډېره خوشقسمتي وي، دا خو به زما ډېره خوشقسمتي وي که زه د بغاوت په کیس کې رالم او پانسی سومه د کام د ازادۍ ده.
اوس دې وخت کې د پښتنو په خوره باندې چې کومه ترخهګري ده، د تنو په خوره باندې چې کوم تشدد دی، هغه څنګه ختمې دي شي، څه کول پکار دي؟
هغه بالکل په دې کې ده چې دلته د انډستري د دهشتګردۍ د خلاصې کړې ده. دا د کاسه گدایی چې دا اخیستې ده، د امریکې سم پیسې اخلي د دهشتګردۍ په نامه، بیا پیسې ورکوي و دهشتګردانو ته. دهشتګردۍ کوي، دا یو انډستري د دوی خلاصې کړې ده. دا د خلیجي ملکونو سیم اخلي د اسلام په نامه، دا مدرسې، دا ګردا د زیولک د زمانې څخه چې دا سیستم را روان دي، لا روان دي. او دا جنگ زموږ په کور کې دي. او دا زه ټول پښتون کان ته دا وایم چې په خانه جنگي مړ کړو، په دهشتګردۍ مړ کړلو.
ملک امان الله قاسی صاحب، د پښتانه ولې دومره ول نری بل دي؟ پښتانه ولې دومره اسان دي چې داغي خورې ته د پښتون قام ته تشدد ډېر په اسانه باندې راننوځي او دی د تشدد قیم او د تشدد ښکار کیږي؟
نه، داسې خبره نه ده. زه د دې خبرې سره اتفاق نه کوم. پښتانه تشدد نه کوي. پښتانه مړي په حساب. که تا د چا څوک مړ کړي، نو هغه تا کې یو سړی وزني. که ستا کم سړی پاغی کی مر کړی دی، هغه سړی وزنی، بل سړی هم نه وزنی. پښتانه کې دا نسته. خدا د بدقسمتی دی چې د انګریز د زمانې سره د مغل د زمانې سره اوس بیا په بل رنگ راغلی دی. نو دا چې دی زموږ هغه هر څه را تباه کړی دی. پښتانه که مړی هم کوي، دلاور کوم دی، خو هغه په حساب کوي.
ملک امان الله قاسی صاحب، د پښتنو په روایاتو کې، د پښتنو په پښتونولۍ کې دومره زور او طاقت شته چې هغه د خپلې خاورې نه دغه دهشتګردي او دغه ترخهګري او دغه شدت پسندي ختمه کړي؟
بالکل شته. دا ما تا ته وویل که 200 کاله د چا پر وطن باندې جنگ شوی، فرسټ افغان وار، سیکنډ افغان وار، ترډ افغان وار، د هر کنډو، د هر دره، د هر څه زموږ د انګریزو، د مغولو، د پرنګي تر مابین دا په وینو سره شوی. دا که په بل قوم وای، دا قوم به نه وای. په دې کې هغه انفرادي هغه قوت شته چې دا کامې تر اوسه پورې بچ کړی دی، هغه د دوی پښتو او پښتونولي.
ملک امان الله قاسی صاحب، تاسو وایئ چې بچ کړی دی، خو ښکاري داسې نه چې بچ شوی دی، ځکه چې ډېر بد حال دی.
بالکل. خو زما درته دا خو یو رېزیسټن خو به کوم تر یو وخته کوي. که دوی بیا هم یو نه شي، دا نړۍ چې پر دوی باندې، ټولې دنیا پر دوی باندې دا سټیټ دهشتګردي مسلطه کړي، او نن ټوله دنیا راغلي ده د دې منطقې په باره کې سوچ کوي، نو دا د دې دپاره راغلي. خدای دې پښتنو ته هم اتفاق ورکړي، همسایه ملکونه، خاص کر ایران او پاکستان ته او سعودي عربستان ته، چې دغه په موږ کې د دهشتګردۍ جرړې چې دوی خورې، دا نو اسلام چې راولي، دا د سټریټجیک ډپ پالیسي چې ده د پاکستان، د دې سره لاس واخلي، نو ورکېده انشاءالله تعالی نشي تاوان.
خو نړۍ خو د دین هم پریشان نه ده چې د پښتنو د خورې نه ترخهګري روچتیږي او نړۍ کې خورېږي.
د ترخهګري کارخانه په خلیجي ملکونو کې ده، پښتانه تر اگر نه دی نن نړۍ ته دوی ورغلی دی دا ناین الیون واقعیا دا یو پښتانه کړی دی دا خو ښکاره خبره ده القاعده کړی ده نو چې القاعده کړی دی نو پښتانه خو نه ده
د پښتنو په خور باندې خو هغه ترن شوی دی پښتنو په خور پاتې کیږي
نه د پښتنو په خور خو پاتې کیږي خو دوی ورلېږل ایسای ورلېږل القاعده سیای ورلېږل او نن چې دغه ځای را بدغل وسو او دلته د ټول د پنجابی طالبان د مدرسې د کیسې میسي چې دی د اوسې پیدا سوی دی د خو پښتنو یا افغانان خدا کار نه وکړ دا خو دی کړی د دوی په پیسو چې دی د باندې د ریالو ډالرو د هر څه د جولک د زمانه سره روانو په پښتنو کې د کیسې کوي د پښتنو خدانو
د دین یو بل سوال هم راو چدیږي چې پښتانه کمزوري دی اغي خپل خوره نشي ساتلی چې د خګرو په ضد باندې یاد هغه قوتونو په ضد باندې څوک چې د دې خوره استعمالول غواړي د غلط مقصد لپاره
دا بالکل په دې کې شک نشته په دې کې شک نشته چې پښتانه دومره کمزوري دي چې د هغه قوتو ملګرتیا نشي کولای او د دې لپاره باید چې نړۍ او اقوام متحده پر د پښتنو د وحدت لپاره د یووالي لپاره د دوی مدد وکړي او بیا پښتانه د هر چا سره مقابله کولای شي نه به چچن بي نه به عرب بي نه به پنجابي طالبان بي او نه به پښتانه دهشتګردان
ډیره مننه ملک امان الله قاسم
مهرباني ستاسو او ستاسو د ریډیو مشال